السلام علیکم د سهار و بجې دی د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې زه رضوان مراد ستاسو هرکلی کوم. نن دوشنبه د 1399 هجري لمریز کال د زمري 9 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست له 6 سره سمون لري. دغه راز نن د عرفې مبارکه ورځ هم ده. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان ولسمشر له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربن اعلان کړ چې سر له نن پیلېږي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وایي هڅه به وکړي چې له ګاونډیانو سره له هر بل وخت نه زیاتې ښې اړیکې ټینګې کړي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتو او ناټو تړون له طالبانو سره د افغان ولسمشر د مشروط اوربند اعلان هرکلی وکړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي ملت شفاف انتخابات غواړي او دې غوښتنې ته باید احترام وشي. او عمران خان وایي له ګاونډیو هیوادونو سره به د ښو اړیکو د ټینګښت لپاره هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو سازمان د افغان ولسمشر لخوا له طالبانو سره د مشروط اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې امریکا له دې اوربند هرکلی کوي او په طالبانو غږ کوي چې په دې نوښت کې برخه واخلي. هغه ویلي دي تیر اوربند د جنگ د پای ته رسولو لپاره د افغانانو لیوالتیا په ډاګه کړه او هیله ده چې دا اوربند د هیواد د یو باثباته امنیت خواته نږدې کړي. مایک پومپیو همداراز ویلي چې امریکا چمتو ده څو د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، ملاتړ ترې وکړي او پکې برخه واخلي. اخوا د ناټو سازمان سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم په خپل ټویټر پاڼه د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربن له اعلان هرکلی کړی دی. هغه لیکلي چې طالبان هڅوي څو افغانانو په درناوي اوربن مراد کړي. افغان ولسمشر پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په 99مه کلیزه کې اعلان وکړ چې د زمري له 9 به په دې شرط چې طالبان هم اوربند وکړي تر 3 میاشتو پورې اوربند وي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي خلک رڼې ټاکنې غواړي او په خبره د خلکو دې غوښتنې ته باید درناوی وکړو. ښاغلي عبدالله پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت په وینا کې د انتخاباتو مسئله یاده کړه.
در آستانه انتخابات هم قرار داریم. مردم ما آرزوی انتخابات شفاف و عادلانه را داره و امیدوار هستیم که امی حق مردم احترام شود توسط همه ما. ای احترام به استقلال کشور است، ای احترام به خون شهدا است.
اجرایي رئیس وویل هدف یې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات دي، خو دا معنا نه ورکوي چې د جمهوري ریاست انتخابات به ځنډیږي. اجرایي رئیس په داسې حال کې په شفافو ټاکنو ټینګار وکړ چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته د ځینو کسانو د نومونو په لرې کولو سره یو شمېر معترضانو مظاهرې پیل کړي او د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونو مخې ته راغونډ شوي دي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونو پرون په کابل کې لوبه وکړه. دا لوبه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په میدان کې وشوه چې له ګول پرته 0-0 پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا لوبه د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د کالیزې په مناسبت نیولې وه. تر دې مخکې افغانستان 2 وار له فلسطین ماتې خوړلې وه او 1 وار ورسره مساوي شوی دی. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ویل هیواد هڅه کوي چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. عمران خان پرون ماښام خلکو ته د صدر اعظم په توګه خپله لومړنۍ وینا وکړه.
امن جب تک نہیں آئے گا اس ملک میں خوشحالی نہیں آ سکتی. میرے سارے
دیو ترسو چې امن رانشي په دې هیواد کې خوشحالی ناراضي. د بهرني سیاست په اړه باید ویم چې د ټولو گاونډیو هیوادونو له مشرانو سره مې خبرې کړې دي. ټولو یې ماته زنګ راوه او له هغوی مننه کوم. موږ به له ټولو گاونډیانو سره ښې اړیکې ولرو. عمران خان د جمعې په ورځ د پاکستان د پارلمان د غړیو لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. هغه له گاونډیانو سره د ښو اړیکو ترڅنګ ژمنه کړې چې په پاکستان کې به د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه کوي او د اداري فساد پر وړاندې به هم جدي مبارزه پیلوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لری واټن وشتونکو میزایلو د پروګرام په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تیره شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل. جان بولټن وویل د ایران اټومي پروګرام او لری واټن وشتونکي میزایل د نړیوالو چیلنجونو د لست په سر کې دي. د اسرائیل صدر اعظم له بولټن سره تر خبرو مخکې وویل دوی به په سیمه کې د ایران د یرغل د پر شا تمبولو او په دې اړه وغږیږي چې څرنګه تهران د اټومي وسلو له لرلو منع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د فشارونو په زیاتولو کار کوي څو په خبره ایران اړ باسي چې د خپل اټومي پروګرام او په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو سره د همکارۍ پر خپل اوسنی چلند بدل کړي. او د ایتالیا په جنووا ښار کې د یو نړیدلې پله له لاندې د دریو کسانو مړي راستل شوي دي. په دې سره له تېرې اونۍ راهیسې د دغه پله د نړیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر درې څلوېښت ته رسېدلی دی. د جنووا ښار چارواکو ویلي دا درې مړي د یوې کورنۍ دي او له یو موټره چې تر خاورو لاندې ایسار شوی او ایستل شوي دي. په داسې حال کې چې د پله د نړیدو په پیښه کې ټول لادرکه کسان پیدا شوي خو د جنووا ښار د ژغورنو خدماتو یو مقام سټیفن زانوت ویلي چې ژغورن کې ډله به خپل کار ته دوام ورکړي څو احتمالي قربانیان چې ښایي تر خاورو لاندې پټوي را پیدا کړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ چې سر لنن نه پیلېږي.
سر از دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی مشروط بر این که طالبان نیز آتش بس را اعلان نمایند آتش بس را اعلان میکنند.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي که طالبان درک لري نو باید د ولسمشر غنی غوښتنې ته مثبت ځواب وایي او اوربند مراد کړي.
د طالبانو په رهبرۍ کې حکمت موجود وي، منطق څومره موجود وي، حتماً دوی به هم اوربند اعلان کړي.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د هرات له ولایته د معلولینو د سولې ولسی حرکت قندهار ته رسیدلی دی.
لار ته چې مونږ راغلي د خلکو سره ټول مصیبې مونږ سره کړي دي، ټول د یو رغ د یو نره رغ کې چې جنګ مونږ نه غواړو سوله غواړو.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وایي هڅه به وکړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د دې خبرې مجلې په پای کې د هر ځل په شان د ژوند رنګونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د جمهور رئیس د اعلان لمخې لنن دوشنبه د زمري له 9 تر میلاد نبی پورې چې د عقرب 9 بوي له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند پیلېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو په مناسبت وینا وکړه او له طالبانو سره مشروط اوربن اعلان کړ. امریکا متحده ایالاتو او ناتو سازمان هم د ولسمشر غنی له دې اعلان هرکلی وکړ او په طالبانو غږ کړی دی چې په دې نوښت کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو تر اوسه د اوربن په اړه څه نه دي ویلي خو د شنبې په ورځ د دې ډلې مشر ملا هبت الله په یو اعلامیه کې له امریکا سره د سولې د خبرو چمتووالی څرګند کړ. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره نوې درې میاشتنی اوربند اعلان کړ. ښاغلی غنی چې پرون د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 99مې کلیزې په مناسبت د کابل په دارلمان ماڼۍ کې خبرې کولې وویل طالبان هم باید اوربند وکړي.
باری دیگر سر از دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی
یو ځل بیا سر له دوشنبه چې د عرفه ورځ ده د میلاد نبی تر ورځې په دې شرط چې طالبان هم په دې خو ورځو کې اوربند اعلان او رعایت کړي او یا تر هر وخت چې طالبان پر متحد وي اوربند اعلان او
آتش بس را اعلان وکړي.
ښاغلی غنی وویل تیر اوربند چې د کمکی اختر په ورځو کې وشو نړیوال ټولنې اسلامي هیوادونو سازمانونو او افغانانو ته هرکلی وکړ او په همدې خاطر یو ځل بیا اوربند کوي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې تیر اوربند د جنگ د پایته رسولو لپاره د افغانانو لیوالتیا په ډاګه کړه او هیله ده چې دا ور اوربند د هیواد د یو باثباته امنیت خواته نږدې کړي. په بیان کې دا هم راغلی چې امریکا او ملګري یې د افغان حکومت له دینه وخت ملاتړ کوي او په طالبانو غږ کوي چې پکې برخه واخلي. مایک پامپیو همدارز ویلي چې امریکا چمتو ده سو د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره اسانتیاوي برابرې کړي، ملاتړ ترې وکړي او پکې برخه واخلي. اخوا د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلان هرکلی وکړ او له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته په درناوي اوربند مراعت کړي. په تیرو 12 کلونو کې په رسمي توګه د افغان جګړې دوه اصلي ښکېلو خواو افغان حکومت او طالبانو اوربند نو اعلان کړی، خو د تیر اختر په درې ورځو په ټول هیواد کې دواړخیز اوربند وشو. تر اوربند وروسته طالبانو خپل جنگ پیل کړ او له شمال تر جنوبه په ګڼو سیمو کې پر افغان پوځانو بریدونه وکړل. د غزنی په ښار ډلهیز برید او د سلګونو کسانو وژل کېدل. په فاریاب کې روان جنگ او په بغلان کې د افغان پوځانو وژنه تر کم کې اختر را ورسته د طالبانو لخوا درامېسته شو یو نه امنیو او بریدونو تر ټولو لوی بیلګې شمیرل کیږي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 99مې کلیزې په مناسبت په دارلمان ماڼۍ کې جوړ شوې مراسمو ته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم خبرې وکړې.
اگر طرف مقابل کې در جنگ است اونها هم مراد کنن آتش بس
که مقابل لوري چې په جنگ کې د هغوی هم اوربند مراد کړي اوربند کوو، خو کې مراد نکړي متاسفانه اوربند خپل معنا له لاسه ورکوي. خو په عین حال کله دی وطن او د ملي والی د ټینګښت دفاع لپاره زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو چمتووالی به زموږ د هیواد د خیراتلونکو زامن وي.
زامن آینده بهتری کشور ما خواهد بود.
که څه هم اوس د لوی اختر په مناسبت افغان حکومت درې میاشتنی اوربند اعلان کړی، خو د طالبانو ډلې تر اوسه په دې اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی. د دې ډلې مشر مولا هبت الله خونزاده د شنبه پورس په یو اعلامیه کې د اوربند منلو یا نه منلو په اړه څه نه دی ویلي، خو له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار کړی. د طالبانو مشر داسې وخت له امریکا سره د خبرو چمتووالی خو چې طالب استازیو په جولای میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې الیس ویل سره خبرې کړې وې.
د سفیر لاستانګزی په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ چې سر له نن پیلېږي. په عین حال کې د افغانستان جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر تیره شپه د افغانستان له مختلف والیانو او امنیتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د اوربند په اړه ورسره معلومات شریک کړي دي او دغه راز د سولې شورا او د علماو شورا استازیو هم په دې غونډه کې برخه اخیستې او دغه راز د افغان حکومت لوړ پوړ چارواکو هم پکې ګډون درلود. د افغانستان د مختلفو ولایتونو والیانو او امنیتي مقاماتو بیا د اوربند او سولې پروسې په اړه د جمهور رئیس د نوښت هرکلی کړی او ډاډ یې ورکړی چې د اوربند مدیریت په اړه بشپړ چمتووالی لري. په عین حال کې ولسمشر غنی د دوی د خبرو له اورېدو وروسته د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې تر هغې طالبان اوربند ته ځواب مثبت ځواب ونه وایي، د پخوا په څیر د خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. یو شمېر سیاسي چارو کارپوهان وایي طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د افغانانو غوښتنې ته په درناوي اوربند اعلان کړي. له دې ډلې افغان کارپوه سید انتظار خادم پرون شپه ازادي راډیو سره خبرې وکړې. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د خبرو د پیل لپاره هیڅ خنډ نه دی موجود او طالبانو ته پکار ده چې د خلکو غوښتنو ته په درناوي اوربند وکړي. سفی الله ستانګزی له ښاغلي خادم سره مرکه کړې او لومړی د افغان ولسمشر غنی لخوا د اوربند اعلان پړه د هغه تحلیل غوښته.
دغه داسې یو مرحله وي چې په دې کې دواړه طرفونه د قدرت نمایش کوي. ولسمشر غني خپل عظمت وښود او د یو مشروع حاکم نظام په حیث باندې لومړی قدم پورته کړ او بلاخره طالبانو ته د اوربند یو طرفه اوربند وړاندیز وکړ. ولې زموږ په نوم چې کچیته د طالبانو په رهبرۍ کې حکمت موجود وي، د طالبانو په رهبرۍ کې د منطق څومره موجود وي، حتماً دوی به هم اوربند اعلان کوي. ځکه دا اصلا د افغانستان د حکومت خبر نه ده، دا اصلا د افغانستان د خلکو خبره ده. اوربند کې خلک آرام دي، دوه درې ورځې دوی په آرام باندې ژوند کوي. نو دغه غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. فکر کوم چې طالبانو به هم دغه ثبات اعلان کوي، ولې تر اوسه پورې اعلان نه دی کړی. اوس شیبې شیبې شمارم چې دغه ثبات اعلان کوي.
د طالبانو په ادرس باندې څو وخت مخکې په رسنیو کې ویل شول چې د دوی د اوربند مسله به د هیبت الله لخوا مطرح کیږي او هغه به پریکړه کوي، خو هغه پرون اعلامیه ورکړله د اوربند مسله یې مطرح نه کړه، فقط د امریکا سره د خبرو په اړه باندې څرګندونې وکړې. څه فکر کوي چې هغه واقعا هم دغه دریسه دوام ورکوي که اوس به دریس بدلی اوربند به کوي؟
دوه درې وضاحتونه. یو دا چې طالبان وایي چې موږ په لومړي اوربند کې خپل اعتماد په نفس باندې او خود تصویر چې خغلی برمت یو عادي طالب سره تصویر وایسته په ټویټر کې او خود نو ویل چې دا دی اوس هم موږ هغه سي جوړتمن یو موږ هغه سي په ځان باندې اعتماد لرو نو دویم ځل اوربند ته ضرورت نشته دی دوی مسله دا و چې موږ د طالبانو په رهبرۍ کې د توحید مسله مطرح کوله مالته ملا رسول الله اعلان وکړو د خدای په طالبانو مختلفو ډلو اعلان وکړو چې څنګه چې ملا حبت الله اعلان کړی چې اوربند به وي ډلې به نه وي تشدد به نه وي دا د موږ هغه په ثبوت باندې ورسوله نو دویم ځل اوربند ته ضرورت شته دی ولې دا سیاسي دریځ د طالبانو اخلاقي دریځ او یا هم عقیدتي دریځ چې د افغانستان د طبیعي تر شا یو تر ټولو مهم دلیل په دلیل بل کېږي په اخترونو کې عموما د محمد صلی الله علیه وسلم له وخت نه دی خو ته حتی مختلفو جګمارو ډلو اوربند کړی دی نو که چېرته عقیدتي مسله وي ملا حبت الله به دغه ارزښت په احترام باندې قایلېږي او بالاخره د اوربند اعلان به کوي کتنه کله تاسو د ملا حبت الله خبره کوئ چې د اوربند خبره نه لکه هغه راته کړم نه ده نو په دې خاطر باندې موږ ته حقوق او چې هدا خپل بل اعلان یو ورته اوربند اعلان
ښاغلی خادم ولسمشر غنی دغه د درې میاشتنه اوربند اعلان ک په طالبان باندې هم فشارونه شته الته خبرې کړې دي په قطر کې او په ازبکستان کې هم له چارواکو سره دوی خبرې کړې دي څه فکر کوي تر څومره ممکن ښکاري د سولې خبرې
د ټولو موجهو دلایل او منطق په بنیاد باندې خبره کوم چې هیڅ شی په وسنۍ سیاسي زمان کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مخ خنګ نشي کېدلی دا تروسل چې کېدې شي د اجایب ملک د شي ملاحظ طلاب شاید اعلان وکړي چې موږ اوربند نه کوو ولدا به د ټولو موازینو اخلاقي او دینی او عقیدتي موازینو خلاف مسله ویل څه په انګلیزیا کې مسله د قطر د دفتر راپورټ کېدل د ټرمپ او د رافایل باس په نوې وخت کې د الیسلس باس د برسل کانفرنس د اسلامي هیوادونو کانفرنس دا ټول هغه مختلفي نقطې شریزه شوې دي او یو ګلورین تصویر جوړ کړي د هغه د سولې
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادمو چې د ولسمشر غنی له خوا د اوربند د اعلان او دا چې طالبان باید د اوربند ته مثبت جواب وایي په دې اړه له ازادي رادیو سره خپل نظر شریکو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د افغانستان د ورستیو تحولاتو او پیښو په اړه د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو لیکنې او مطالعه خپره کړې دي احمد تکل دا مطالب لوستي
نیویارک ټایمز رسپانه په افغانستان کې د مرستندوی روغتیایي ډلو خوندیتوب ته د جګړې د ښکېلو اړخونو د پاملرنې لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنې په اړه یو مطلب خپور کړی رسپانه لیکي افغانستان د روغتیایي کارکوونکو لپاره اوس هم د نړۍ د دریو ډیرو خطرناکو هیوادونو په ډله کې دی او په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد پراخېدل ډیر وخت د دې باعث کیږي چې ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو مهمه چاره له خنډ سره مخامخ شي نیویارک ټایمز لیکي ملګری ملتونه د روغتیایي ډلو د خوندیتوب غوښتنه په داسې حال کې کوي چې مرستندوی ټولنو غزنی ښار ته چې د څو ورځو لپاره د طالبانو په محاصره کې وو د مرستو رسول پیل کړی دی ویل کیږي چې د غزنی روغتونونه د جګړې په ټپیانو ډک دي او په دې ښار کې برېښنا او نور خدمات نشته نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي چې د افغانستان د خلکو پر روانو دردونو سربیره سکل وچکالی هم د دې هواد له دریو دوه برخه سیمې ځپلې دي رسپانه د ملګرو ملتونو د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي د افغانستان له 2 میلیونه زیات وګړي ښایي د دې وچکالۍ له کبله د خوړو له کمښت سره مخامخ شي د دې ارقامو له مخې چې نیویارک ټایمز رسپانه خبره کړي د افغانستان د لویدیځو ولایتونو خلک به تر ټولو زیات زیان وویني چې په دې ترڅ کې له دوو ولایتونو څخه له 20 زرو زیات خلک لا د مخه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي بلې امریکایي رسپانه واشنگټن پوست په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي روزونکي وژل کېدو ته د اشاره په ترڅ کې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي څرګرلې ده امریکایي افسر جوزف ماسل چې د امریکایي سلاکارانو د لوا په تشکیل کې اوس افغانستان ته استول شوی و. د شنبې په ورځ د یو افغان سرتیری لخوا چې د روزنه ورکوله په ډزو ووژل شو. ورځپاڼه لیکي دا لوا د افغانستان د جګړې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د روان کال په پیل کې افغانستان ته استول شوی او د ورځپاڼې په وینا دنده یې د ملي اردو او ملي پولیسو د سرتیرو روزنه وه. د امریکا د پوځ چارواکي وایي ماسیل د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یوه وسلوال برید کې سخت ټپي شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. د امریکا د پوځ ویاند ویلي په دې حمله کې دوه نور امریکایي سرتیري هم ټپیان شوي دي چې حالت یې د اندېښنې وړ نه دی. واشنگټن پوسټ لیکي د دې سرتیري وژل کېده به د پنټاګون هغه پلان چې له نوې ستراتیژۍ سره سم غواړي امریکایي پوځیان د متعارفو سلاکارانو په توګه له افغان ځواکونو سره په نږدې ساحو کې په دنده وګماري له نویو مخالفتونو سره مخامخ کړي. واشنگټن پوسټ لیکي چې افغان او امریکایي پوځیانو پخوا هم په ګډه ګزمې او عملیات کول، خو وروسته له دې چې په افغانستان کې د ډېره امریکایي سرتیرو شمیر د پخواني ولسمشر باراک اوباما ادارې راکم کړ، نو د دوی ګډ عملیات هم راکم شول.
د هرات له ولایت د معلولینو د سولې ولسی حرکت پرون کندهار ته ورسید او ټاکل شوی چې دوی تر کابل د خپل ویل چیرونو په واسطه سفر وکړي. په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق رښتینی د حرکت له مسؤلانو سره غږیدلی دی او په اړه رپورټ لري.
د هرات خلکو د سولې کاروان په نوم د دې مدني حرکت غړي وایي له هرات څخه تر کابل به شاوخوا زر کیلومتر پلی یا د ویلچر په وسیله مزل وکړي. د دغه حرکت یو غړي خان محمد د شنبې په ورځ د کندهار په جړی ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې د سولې غوښتنې د دغه حرکت ټول معلولین به د جګړې د دوام او وروروژنې په خلاف خپل نفرت او کرکه روښانه کړي. هغه د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
چې موږ راغلي تر فراه ونې سه بیا تر نیمروز ساحې وتلي و، بیا د ریلمنده وتلي و، په ښه روان یو. نو اوس دغه دی چې کندهار ولایت ته رسېدلی یو. موږ د لار ته چې موږ راغلي د خلکو سره ټول مصیبې مون سره کړي دي، ټول د یوه رغ یوه نره رغ کوي چې جنګ موږ نه غواړو سوله غواړو.
د دغه کاروان یو بل غړي محمود الله ازادي راډیو ته وویل چې له یو شمېر معلولونو سره غواړي تر څو نړیوالو ته وښيي چې افغانان نور له جګړو او وینې تویدنې ستړي سوي او سوله غواړي.
ما خواستیم کې ای پیام صلح از ولایت هرات به یک شکل خاصی که به وسیله همین معیوبین و نتیجه های جنگ خواستیم که به گوش دولت مردا برسونیم و به گوش جهانیان برسونیم که مردم افغانستان دیگر جنگ نمیخواهند.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې غوښتونکو بل کاروان در روان کال د سور په میاشت کې د اته هلمند ځوانان په ګډون حرکت کړی وو او د لارې په اوږدو کې له نورو ولایتونو لکه کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګ څخه شاوخوا سل کسان ورسره یوځای شول. دغه کاروان له 100 کیلومتر ډیر پلی مزل وکړ او لا تجې شروع زورسته د خبرګولی پاته وشته مقابل ته ورسیدل او د سولې غوښتنې پیغام یې د ځینو هیوادونو سفارتونو او د ملګرو ملتونو یا یونما دفتر ته ورساوه. دغه کاروان اوس له کابل څخه مزار شریف ته په لوڅو پښو مزل پیل کړی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان خلکو ته په لومړۍ وینا کې وویل چې له ګاونډیانو سره خپلې اړیکې ښې کوي. د عمران خان وینا پرون د پاکستان له تلویزیونونو خپره شوه. هغه د فساد د ورکولو، د اقتصادي پرمختګ د راوستلو، د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره د یو لړ اقداماتو اعلان هم وکړ. سیفی الله ستانکزی پرې راپور لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وای لخپلو گاونډي هیوادونو سره به اړیکی خې کړی. عمران خان چې ګوندی د جولای 15مې پارلماني ټاکنې وګټلې او د جمعې پورز د پارلمان لخوا د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، خلکو ته په لومړنۍ وینا کې دا خبره یاد کړه. د عمران خان خبرې په ژوندۍ توګه له ټلویزیون خبرېدي او ټینګار وکړ چې له خپلو گاونډي هیوادونو سره د ثبات د رامنځته کولو په خاطر اړیکې کوي.
مېره سارے جتنے بھی پاکستان کے ہمسایہ ہیں ان سب سے بڑی بات ہوئی ہے
ټول گاونډي هیوادونو له مشرانو سره می خبرې کړې. ټول ماته زنګ واه او له هغوی مننه کوم. موږ به له گاونډي هیوادونو سره اړیکې کړو. پاکستان امن ته اړتیا لري. بیا هم وایم ترڅو چې امن را نشي له شته ستونزو نشو وتلی. نو زما هڅه به دا وي چې له ټولو گاونډیانو سره تر ټولو ښې اړیکې ولرو.
ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم سارے ہمسایوں سے اپنے بہترین ریلیشن شپ کریں.
عمران خان د کوم مشخص گاونډي نوم وانخیست. خو د جولای په شپږشتمه یو ورځ وروسته له هغه چې ګوند د پارلماني ټاکنو اکثر څوکۍ وګټلې د افغانستان په اړه وغږېد او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د امن او ثبات لپاره به پوره هڅه کوي. د عمران خان بیگانه خبرې هم د تیر وار په څیر تر ډیره د پاکستان په کورنیو مسایلو له هغې ډلې اقتصادي ستونزو فساد او قرضداریو متمرکزې وې. هغه وویل د پاکستان قرضداري تر 28 تریلیون روپیو چې څه باندې 228 میلیارد ډالر کېږي اوښتې ده.
کبي بی اتنه مشکل معاشي حالات نه دي جو آج
هیڅ وخت مداسې مالی وزن نه خرابه. نن د پاکستان قرضه 28 تریلیون روپی ده. دا قرضه لس کاله مخکې 6 تریلیون روپی و. د دې به پوره حساب درکو چې دا پیسې چیرته لاړې، کوم دومره پور اخیستی و، مصرف شوی چیرته تللی. دا به مو بل کار وي چې کوو به.
تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے؟ تو انشاءاللہ یہ تو بات کی بات ہے.
عمران خان ویل دی بیوزل خلکو د ژوند د سطحې د لوړولو هڅه کوي او د پاکستان مالی ذخیره به زیاتوي. هغه دا هم ویل چې په لومړي ګام کې به د پاکستان په صدارت پورې مربوط زرهي موټر لیلاموي او پیسې به حکومت ته سپاري. عمران خان داسې وخت دا خبرې وکړي چې د هغه د مخالف ګوند مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په پارلماني ټاکنو کې په درغلیو توند انتقاد وکړ او د بل مخالف ګوند پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو هم د عمران خان په ځینو خوانیو دریزونو او سیاستونو کلک انتقاد وکړ.
و موریدل چې د پاکستان نوې صدر اعظم عمران خان پرون ملت ته په وینا کې ویل چې له ګاونډي هیوادونو سره به خپلې اړیکې ښې کړي. اوس هم په مخکې د ساده مهمو خبرونو لنډیسته د امریکا متحده ایالاتو او ناتو سازمان د افغان ولسمشر له خوا له طالبانو سره د درې مشتري مشروط اوربند اعلان هرکلی کړی دی. ولسمشر غنی پرون د اوربند اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ناتو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ولسمشر غنی د اوربند اعلان ته مثبت ځواب وایي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي خلک رڼې ټاکنې غواړي او په خبرې باید د خلکو دې غوښتنې ته درناوی وکړو. د افغانستان او فلسطین د فوټبال ملي ټیمونو پرون په کابل کې سیالي وکړه. د لوبه د افغانستان د فوټبال فدراسیون په میدان کې وشوه چې پرته له ګول په برابر ډول پای ته ورسېده. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. عمران خان پرون ملت ته په وینا کې په پاکستان کې د پرمختګونو د راوستلو او اداري فساد پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لری وټن وشتون کوم زیلو پړه خبره